ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا دوه ساعته خپرونه د ولایت په ولایت د پروګرام لپاره ځانګړې شوې. په لومړي نیم ساعت کې چې په څو شیبو کې به یې د وړاندې کولو لپاره غزنی ولایت د ستونزو او مشکلاتو په اړه خبرې کوو. چارواکي او همداراز په دې اړه به د هغو د چارواکو خبرې واورو. تاسو هم په دې پروګرام کې برخه اخیستلی شئ. خو لومړی زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. په سر کې د خبرونو سرلیکونه: د سولې د عالي شورا پلاوی په پیکنګ کې له چینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پرمختګونو په اړه خبرې کوي. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د عصري ټکنالوژۍ په وسیله به د افغانستان د طبیعي زیرمو د څیړنې په برخه کې همکاري کوي. او یو ایرانی څارنوال وایي د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس توقیف شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ولسی خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو د راپورونو د څیړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دفاع وزارت تېر ماښام په یوه خبر پاڼه کې تایید کړه چې له درې ورځو راهیسې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي او په ترڅ کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې. خو دفاع وزارت په عین حال کې وایي په دې ترڅ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې راپورونه به هغه پلاوی په جدي ډول وڅېړي چې د تحقیقاتو لپاره ټاکل شوی. له دې مخکې د هلمند د ولایتي شورا مشر عطاالله افغان ویلي وو په سنګین ولسوالۍ کې پر یوه کور په بمبرۍ کې د یوې کورنۍ شپاړس غړي وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي نن د افغانستان او پاکستان لپاره د چین د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې. محمد عمر داوودزی او دینګ زی جن په پیکنګ کې سره وکتل. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری چې چین ته په سفر کې له ښاغلي داوودزی سره ملګری دی نن ازادۍ راډیو ته وویل په دې کتنه کې همداراز د سیمې د هیوادونو د مرستندوی ونډې په اړه هم خبرې وشوې.
امروز هم مجلس خیلی مهمه که جناب داوودزی سید باید
نن هم ښاغلی داوودزی او ورسره پلاوی په پیکنګ کې مهمه غونډې لري. د چین د خلکو د جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت له لومړي موین او د شانګهای د همکارۍ د سازمان له سکرتر جنرال سره به وګوري. ښاغلی طاهری زیاتوي چې چین کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه او مؤثره ونډه ولري. ښاغلی داوودزی چې په عین حال کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی پرون د یو درې ورځني سفر په مخه پیکنګ ته ورسید. زیمنس شرکت ژمنه کړې چې د عصري ټکنالوژۍ په وسیله به د افغانستان د دوامداره پرمختګ په برخه کې مرسته کوي. په دې اړه یو تفاهم لیک د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر نن د زیمنس شرکت له استازي سره لاسلیک کړ. جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي چې دا تفاهم لیک پرون پنجشنبه د سویس په داووس ښار کې د نړیوالې اقتصادي مجمع په حاشیه کې د ولسمشر اشرف غني په حضور کې لاسلیک شو. د دې تفاهم لیک له مخې دواړه لوري پر داسې یوه جامع ستراتیژۍ کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې زیمنس شرکت د عصري ټکنالوژۍ په وسیله په افغانستان کې د انرژۍ او طبیعي ګاز د زیرمو د څیړنې په برخو کې مرسته کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. ایرانی چارواکي وایي چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد منصبدار د یو شخصي شکایت په اساس نیول شوی دی. شپږ څلوېښت کلن مایکل وایټ د 2013 کال له جولای میاشتې راهیسې په ایران کې په توقیف کې دی. نوموړی لومړنی امریکایی وګړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست له دوه کلنې دورې راهیسې په ښکاره ډول په ایران کې توقیف شوی. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس مهر نن د ایرانی څارنوال غلامی صادقی له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د ښاغلي وایټ قضیه تر څیړنې لاندې ده. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دې هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی. کرملین پرون وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل وینزویلایي سیال سره پر ټلیفون خبرې کړې او د خپل ملاتړ ډاډ یې ورکړی. ولسمشر پوتین ویلي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران له بهر څخه پارول شوی دی. امریکا، کاناډا، د لاتینې امریکا ځینې هیوادونه او یو شمیر اروپایي هیوادونو په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو په مشرۍ له موقت حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی، خو روسیا، ایران، چین، سوریا، کیوبا او ترکیه بیا د مادورو د حکومت ملاتړ کوي. امریکا تیره ورځ په رسمي ډول د وینزویلا د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د علني غونډې غوښتنه وکړه او تمه کیږي چې د یونان پارلمان به نن د هغه تاریخي توافق په اړه رایه ورکړي چې له ګاونډي هیواد مقدونیه سره د یونان اړیکې عادي کوي. په داسې حال کې چې پرون د یونان پارلمان په دې اړه بحث کاوه، د پارلمان مخې ته اعتراض کوونکي راټول شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. اعتراض کوونکو د نن ورځې لپاره هم د یونان د پارلمان مخې ته اعتراضونه پلان کړي دي. د یونان او مقدونیا ترمنځ د شوي تړون له مخې مقدونیا به خپل نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلوي. په مقابل کې به یونان په اروپایي ټولنه او ناټو کې د مقدونیا د شمولیت پر وړاندې له مخالفت څخه لاس اخلي. دا خبرونه
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره.
د ولایت په ولایت د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانم. په دې خبرونه کې چې غزنی ته ځانګړې ده، تخنیکی چارې شمشاد زدران په مخ بیای. غزنی د افغانستان یو مرکزی ولایت دی چې له میدان وردګ، پروان، بامیان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، زابل، اروزګان، دایکنډي او بامیان ولایتونو ترمنځ پروت دی. البته په 22,915 کیلومتر مربع ساحه کې یو پراخ ولایت دی. د دې ولایت مرکز هم غزنی نومیږي. د غزنی ډېرې ولسوالۍ ناامنی دي. دا ولایت په تیر دوبی کې د سختو جګړو میدان و، خو له هغه وروسته په غزنی کې زیات هوایی او د شپې عملیات شوي چې ممکن د غزنی د امنیتي وضعیت له څه ناڅه ښه کېدو سره یې مرسته کړې وي. البته په غزنی کې عموما چې هوا سړه شي امنیتي وضعیت ښه کېږي، جګړې کمیږي، خو څرګنده نه ده چې هوایی حملو او همداراز د شپې بریدونو به څه اخیست کړی وي او که نه وي. د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې په دغو حملو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته سختې مرژوبلې اووښتې دي. غزنی د افغانستان یوازینی ولایت دی چې د ولسي جرګې لپاره پکې انتخابات ونه شول، ځکه چې د دې ولایت په ټولو برخو یا په بله ژبه په اکثرو برخو کې انتخابات نه شوای کېدی. ټاکل شوې ده چې د سرطان په 9 نیټه د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره د ولسي جرګې لپاره په غزنی کې پارلماني انتخابات هم وشي، خو آیا تر هغه وخته به وضعیت بدل شوی وي؟ او لکه څنګه چې مخکې مې ویل، عموما په غزنی کې د ژمي یا د هوا د سړېدو په وخت امنیتي وضعیت ښه وي، خو چې کله هوا توده شي امنیتي وضعیت یې خرابیږي. او د سرطان 9 هم داسې وخت دی چې هوا پوره توده ده او د دولت وسلوال مخالفان هم په دې ولایت کې زیات فعال وي. هیله ده چې تاسو اوریدونکي په ځانګړي ډول د غزنی اوسیدونکي د خپل ولایت د مسایلو په اړه پوښتنې وکړئ یا نظر څرګند کړئ. د افغان بیسیم 1813 شمېره مو په خدمت کې ده. سر له اوسه کولی شئ چې اس ایم ایس پرې راواستوئ، پیغام یا پوښتنه ولیکئ، او د ټلیفون شمېرې به څو شېبې وروسته درته اعلان کړم. په دې خپرونه کې زموږ میلمه د غزنی د والي ویندوی ښاغلی محمد عارف نوري دی. ښاغلی نوري ته هرکلی وایم. همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره دی. نوری صاحب، که لومړی زموږ اوریدونکو ته د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه ووایاست چې لکه څنګه چې ما اشاره وکړه، نن سبا غزنی په نسبي ډول آرام دی، که څنګه؟ نوری صاحب ستاسو ټلیفون قطع نه دی، خو لکه چې بله اوس فکر کوم چې خبرې کولی شئ. مهرباني وکړئ. نوری صاحب
السلام علیکم صاحب مشهد بخیر
سلامت اوسه نوری صاحب مهرباني وکړئ زما لمړی پښتنه دار چې نن سبا د غزنی امنیتي وضعیت څنګه دی فکر کوم چې تاسو زما ژغ ناورې تخنیکی همکار به در سره خبرې وکړي یا به ټلیفون دوباره درته وکړي چې تاسو زما آواز واوري او پښتنو ته ځواب ووایست اوریدونکو ته وایم چې تاسو د ټلیفون شمیرې در سره لیکلی شئ څو شېبې وروسته موږ ته ټلیفون هم کولی شئ د ټلیفون شمیرې د 0992235540 بیا وایم 0992235540 او یا هم 0928225 د شمیر هم تکراروم 0928225 او د سکایپ آدرس مو د رادیو ډاټ ازادي رادیو ټکی ازادي د افغان بي سي 0923 شمیره هم په یاد لري اس ام اس پرې راوستوي هیله ده چې لنډ پیغام راوستوي ستاسو پیغامونه به د غزنی د والی لواین شاغلې نوري سره شریک کړم تخنیک همکار هڅه کوي چې دوباره له شاغلې نوري سره تماس ونیسي او ګوندې هغوی ټلیفون ته ځواب ووایي او په دې خپرونه کې ګډون وکړي خو د شاغلې نوري ټلیفون یو څه ناڅه مشکل لري مخې رخ شو خو زما آواز یې نه اورېدو هیله ده چې دوی خپل موقعیت هم یو څه تغییر کړي ګوندې آواز ور ورسیږي تخنیکی همکار هڅه کوي چې له شاغلې نوري سره تماس ونیسي فکر کوم چې ټلیفون به وصل شوی بي نه ټلیفون نه ری وصل شوی خیر نوبت به تاسو ته اوریدونکو ته اول درکمه نوري صاحب تاسو که زما آواز اورئ د راډیو له لارې نو خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ چې آواز درشي اوریدونکي کولی شي چې دا شیبه موږ ته ټلیفون وکړي ستاسو خبرې به زه له ځان سره ولیکم وروسته به له شاغلې نوري سره شریکې کړم مهرباني کوئ صاحب مهرباني مهرباني کوئ صاحب نه تاسو هم لکه چې په ټلیفون کې مشکل لري بل اوریدونکي ته نوبت ورکوم خبري وکړي مهرباني صاحب مهرباني کوئ صاحب خبري وکړي ازادي رادیو ده مهرباني کوئ صاحب خبري وکړي ستاسو خبري اورو لکه چې په ټلیفون کې په مجموع کې مشکل شته خیر بل اوریدون کې ته نوبت ورکو ازادي رادیو ده مهرباني ولایت په ولایت خبرونه ده او د خبرونه غزنی ته ځانګړې ده کړي غزنی په اړه پوښتنه لري نظر لري خبري وکړي مهرباني رادیو لري شي او یا رادیو ټیټه کوي خبري وکړي متاسفانه مجبور چې تاسو ټلیفون در قطع کو ځکه چې تاسو خبر نه اوري بل اوریدون کې ته ورزو ځان معرفي کی مهرباني کوئ صاحب د دې ټلیفون کې هم ستونزه شته بل کولای شي چې د سکایپ لارې تر موږ سره تماس ونیسي زموږ د سکایپ پته په یاد لري رادیو ډاټ ازادي مهرباني د سکایپ یا ټلیفون لارې خبري وکړي متاسفانه چې لکه څنګه چې مې وویل په ټلیفون کې مشکل شته کله کله چې خصوصا چې هوا خراب وي د ټلیفون د ستونزې ډېرې وي مهرباني کوئ په اوریدونکو باندې توکل په خدای ژغ وکړو چې څه وایي مهرباني خبرې وکړئ صاحب مهرباني
السلام
علیکم سلامت اوسئ خبرې وکړئ له کوم ځای
کندار سرزامت کوم څنګه یاسیو
سلامت د غزنی پاره څه پښتنه لري نظر لري مهرباني وکي
بله کوم وخت موږ د زابل څخه وکابل ته ځو نو پر لار باندې د غدوی درې میاشتې کیږي چې طالبان ګمرک جوړ کړی دی په سړک باندې نو خلک راښته کی او عام خلکو ته اذیت کی
بله په کومه منطقه کې دقیق وایست
د د مشکی علاقه ورتوی د مشکی پالافی کی
bale am da khasta khabari wa awridun ke Hezbollah atal ham kare da Hezbollah atal wai che zay na de likale wai de Ghazni saha ki Taliban sadak tara wuzi la khalko khusun la bari motor chalawun ko pa zora paisi akhli bal awridun ke imlaru zan marifi ke Azadi Radio
assalam alaikum
wa alaikum assalam
منپال نه اندل نه ملي کوي
مهرباني کوي منپال صاحب
مننه د دغه سره کوم والي صاحب چې اله لري دا چې دې اندل او دا کوم لاره دې پکتیکا دا د څو وخت کې بند دی وا بل دا چې هم ولسوالي ملاله بلې هم دوه کندکان پرتی د ما شر دي او هم د پولیو واکسین بند را باندې هم دا لاره باندې بند ده دا والي صاحب موږ دا وکټنه کوي دا لار دې عملیات دې زموږ کې کوي یا نه کوي اوس خو دمر د غم نهسته چې دی یا یې طالبان په زور ورسې د کشمیر غزامه دا واوري دي او یو خدای وسه عملیات وکړ د کشمیر مخ شپږ راغلي ودو عملیات وکړو نو فاته سګرته یغش پرې کول شاته لاله موږ دا غلطنه جن کوي زغه دغه ته حل کې مشکل
سید ډیر زیاته مننه چې ټلیفون دې وکړو خبرې دې وکړي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي او ساجی رادیو خبرې وکړي سید
السلام علیکم
و علیکم السلام
اسمت الله کندهار در سرپاڑی کما ما د اجرستان پر پوشن لولی سب څخه کول
د اجرستان په ارتباط
و
شمیره بنی
نو ول د اجرستان لولی د حکومت په لاس کې د طالبان په لاس
درست فقط هم دومره پښتنه و سید سلامت اوسئ مننه بل اوریدون کي لرو ځان معرفي کي آزادي رادیو سلامت اوسئ مهرباني کوي
احمد روحاني د ګریش رسواله مې ځان درته ولي
مهرباني کوي روحاني صاحب خبري وکي صاحب ستاسی آواز ډیر واضح نو موقعیت هم تغییر کو ځکه خراب سو په اول کې سم وو په اخیره کې سم وو په کوم ځای کې مشکل لري مهرباني بلې اوس ووایست بلې صاحب مهرباني
مال مرد زړه ګریشل سره نن ورځ د ګریشل سره نن ځان درته ولې دی مال اند ته دا مشکل ده بس اسکر سره یې لږ ری بلوي ته طالب ته تذکرانه یو څه خبر 15 درش پر روپی دی نه
په کوم ځای نو تاسو خو په د ګریش حکایت کوي او زموږ خبرونه دی غزنی په اړه ده خیر منن له تاسو څخه کور دی ودان بل اردن کې تورز ځان معرفي کوي
السلام علیکم
و علیکم السلام لطفا دی پښتنه و کوزان معرفي کده اضافه خبرې مکوې لطفا مهرباني
محمد ما يم د پندار ولې
شسه پښتنه دي سره دي غزنی پاره
پښتنه دا غږ دې دی چې د کیادې انتخابات کې دې به څنګه امنیت برابرې خو د تیر مستا و د پرغلي باندې چې څنګه نو خو دا غږ تیر کړل یو څنګه مې مخنه دا څه پاسه چې په دې باندې مې نه کراو دي خو دا در باندې راځي کوم د ولایتي شورا انتخابات پاتې دي هم پرلماني پاتې جام د کی خبرت دي
درست ډیر مننه دا مسله مهمه ده چې په غزنی کې که امنیت نه راغلي د نامنی لقبلې دي ولسی جرګې انتخابات وزندیدل او اوس څه تمه ده چې تر ولسمشرۍ تر انتخاباتو بری به امنیت ښه سي او هلته به انتخابات وشي دا یوه موضوع ده چې ګوندي ښاغلی نوري ځواب ورته ووایي او شاید امنیتي ځواکونو او حکومت څه تدابیر ورته په پام کې نیولي وي بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو مهرباني کوئ صاحب مهرباني خیر ستاسو ټلیفون قطع شو تخنیکی همکار وایي کوشش کوم چې نوري صاحب سره تماس ونیسم خو نوري صاحب نه پېژنم کوم ځای ته تللی دی چې ټلیفون یې سم کار نه کوي بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو البته د موږ ټلیفون هم مشکل لري وعليكم السلام.
السلام عليكم سمعت بأسيا الكوزي من الزابل ولايات خبرك.
مرحباً كوي علي كوزي سيب.
زما د وایي چې د ویان څخه دا غوښتنه چې د غزنی په سیمه کې خوب سړک ډېر خراب دی، دغه که چا دې داسې ویلي ویلې ښه دي، نو دا سړک جوړ چې خو نو نور فیس بیخي ډېرې دي، خو دغه یوه دانه
درست همدا سړک چې یعنې کابل کندهار سړک ته چې په غزنی تیر شوی دی، ستاسو منظور همدا عمومي سړک دی؟
هو دغه عمومي سړک دی، دا
بله خراب دی، پلونه هم الوزول شوی دی و سرک هم درنو موتر رو خراب کرده دی. بله سب
تیر جنگ که دیر نکار رو تی تجبانه پلونه که مهینو پاواک نظر واجی خواهی سرداشتن دارم که در پلونه دی.
سیده تاسی خوب در شای بغواره حکومت بیم او باشه، تاسی با دا بغشتانه وکی و حکومت با هم ممکن دا سرک جور کی و پلونه با جور کی، نو سبب بیا الوزول کیشه بیا بخرابیشه ترکل پوری به حکومت جوره وی، چه فکر کوی پده؟
خوزمات وصدوان مخالیتی نزی هم در غشتانه نیچی باید دی با پلونه پا آوانه که پلونه با ما بانی زخی چه بجر
بله سب ډیر مننه سلامت اوسئ. سلامت اوسئ. دا تیره اونۍ موږ له غزنی څخه یو راپور درلود چې غزنی ته صادراتي برېښنا رسېدلې ده، خو په د تیر کال کې په یوه کال کې تر 300 ځله زیاته دا برېښنا قطع شوې ده، چیرته په پایال وزول شوي دي، چیرته سیمونه قطع شوي دي، د دولت وسلوالو مخالفانو او شاید نورو کسانو هم په دې برخه کې په دې مسله کې لاس درلودلی وي، لیکن په یوه وطن کې چې د خپل وطن د آبادۍ دومره مخالفان موجود وي په هغې کې کار واقعا چې ډېر زیات مشکل دی، او د هر ځل چې بیرته جوړیږي ډېرې پیسې پې لګیږي. متاسفانه همدا مشکلات شته، او ویل کیږي چې ډېر ځلې دا مشکل په میدان وردګ ولایت کې پېښ شوی دی. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي، ازادي راډیو خبرې وکړي. صاحب مهرباني صاحب که خبری وکی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهرباني کوي.
صاحب ته خو د ټولو څه پوښتنې کوې، یوه پوښتنه به زه ستاسه وکړم.
له ما څخه ولې پوښتنه کوې؟ دا خو ښه. او نوري صاحب اوس فعلا په ټلیفون کې راسره دی. نوري صاحب درته هرکلی وایو، خدای دې وکړي چې دا ځل آواز هم واورئ او ستاسې آواز هم زموږ اورېدونکي واورېدی شي. مهرباني کوي آواز اورئ.
بلو اورم. سلامونه تاسو قدرمنو همکارانو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسه کور ودان. نوري صاحب تر اوسه پورې اوریدونکو د سړک د خرابوالي، هغه د عمومي سړک د خرابوالي او د امنیت په اړه ډېرې پوښتنې درلودې. خصوصا اول اوریدونکو همدا اوسه د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په یوه سیمه کې فکر کوم چې مشکی نومیږي، په دې سیمه کې وایي د دولت وسلوال مخالفان سړک ته راوځي، هم له باري موټرو څخه پیسې اخلي او هم نور خلک ځوروي. ولې امنیتي ځواکونه په دې سیمه کې امنیت نشي ټینګولی؟
بلې، دقیقه دغه مشکل البته مخکې شتون درلود، اوس هم کله ناکله وسلوال مخالفین په غلچکي توګه باندې د مشکي په ساحه او ځینو نورو نقاطو کې چې کابل کندهار لویه لاره د اوږدو اړوندو کې دوی راوځي، نو له بارونکو موټر څخه غیر قانوني یا په اصلاح خاضي کوي. په ټوله کې د همدې ستونزې د مخنیوي او له منځه وړلو لپاره زموږ همدغه وطنوال هم حتماً په جریان کې دی چې تقریبا یوازې په تېرو دوو اونیو کې موږ دوه ځله هوایي عملیات ترسره کړي دي. په دغو دوو هوایي عملیاتو کې د دولت څلور تنه وسلوال مخالفین له منځه تللي او شپږ تنه ټپیان شوي دي چې یو بېدین دوه ورځې مخکې په همدې ساحه کې وو. نو اقدامات ترسره کېږي، ولې امنیتي یا د امنیتي ستونزو تر څنګ ځینې نور ناخوالې هم شتون لري، خصوصا د امنیتي پرسنل کموالی د دې سبب شوی دی چې موږ متاسفانه په ځینو ستونزو ته پر وخت رسیدګي یعنې نشو کولای، ولې په جدي توګه باندې هڅه انداده او هر ستونزې ته بالنوبه او هر کله چې زموږ پرسنل موقع ورته مسایدېږي، یعنې له نورو ستونزو هدف له موقع نه دا ده چې له نورو هغه ډېرو سترو یا لویو ستونزو نه خلاصېږي، بالاخره هغه وړو مسایلو ته هم رسیدګي کوي. نو په دغه ساحه کې موږ هوایي قوت کارولی دی، او بیا هم که چېرته تثبیت شي یا زموږ کشفي ارګانونه راپورونه ترلاسه کړي چې وسلوال مخالفین هلته خوځښت کوي یا د سړک تراوز او موټر څخه خازي کوي یا نور ستونزې پېښې همدغه سي فوري اقدامات به حواله لري ورباندې تر کېږي او دوی به پنه شي.
بله، لیکن ترڅو تاسو خبريږي او تاسو راپور تاسو درازي طبعا چې هغوی وځي لغه ساحې څخه وځي. خو خیر، که له دې موضوع تیر شو، یو موضوع د پکتیکا د لارې ده چې په اندړو ولسوالۍ تیریږي. میناپال اندړ له اندړو څخه دا ټلیفون کړی او ویلي چې دا لاره له ډېره وخته کېږي چې بنده ده او حکومت په ځلونو وعده کړی ده چې دا لاره به پرانیزي، لیکن تر اوسه پورې هېڅ ونه کړل. علت څه دی؟
البته لار پلانست ده، لار پولیټیک ستونز نشته، ولی یو مشکل دا ده چې بارونو کې موټر وسلوال مخالفینو البته غواښلې دي، یي غواشي چې هغه دغه مشخص او کلیوالي لار سخت تغیراته او څو دي او کولای شي په اسانۍ سره په ساغه خپل خازي ورنو کې د ستونزې رښتیا موجوده ده. او هر هغه موټر چې د عمومي لار باندې تغیراته کوي هغه ممکن چې مخالفینو له تصویر نه اوس سره تګراتک نشکوي او په بل لاره چې د بیا کور سوالي مربوطات نه ماغه هم مسیر ته تګراتک کی. نو دغه لارې د رغونې لپاره چې لارې ته ډیره د دې وسوال له خوا ورنه شي او تقریبا 15 کیلومتر روان کال پوزدو کې مخالفینو له خوا واړول شو د غوخ سړک او اکثریت برخې هم په مخکنیو کلونو کې د طبيعي پیښو ماین 14 لقبله تخریب شوی. بودیجه منظوره شوې ده، قرارداد هم ان شاء الله د راتلونکي کال په پیل کې ان شاء الله تر سره کیږي چې نه یوازې د اندړو ولسوالۍ لارې کال غزنی سره وځي، بلکې د غزنی زنخان، غزنی جغتو، غزنی خواجه عمري، غزنی واغز او د کابل کندهار لوی لارې چې د کلای عزیز له ساحې څخه پیلېږي او د ګیلان ولسوالۍ په جنډي صاحب باندې زابل کې ختمیږي. دغه ټول لارې به ان شاء الله قرارداد کیږي، بودیجه منظوره شوې، تدارکاتي چارې بشپړې شوې دي، یوازې قرارداد او د کار پیل پاتې ده چې ان شاء الله په نوې کال کې به د رغولو چارې عملاً کچه ته زمينه مساعد او کومه ستونزه سره خاصونه لرو ان شاء الله پیل وشي.
بله، دوی په اندړو په ارتباط بل شکایت هم درلود، ویل چې د اندړو ولسوالۍ سره لدی چې انتقال شوې ده خو بیا هم موثره ده او د دولت وسلوال مخالفان اجازه نه ورکوي چې ماشومان هلته د پولیو واکسین واخلي. دا د پولیو مسله هم ډیره مهمه ده د خلکو لپاره، په دې اړه به حکومت څه وکړي؟
د پولیو په وړاندې باندې یو ستونزه شاوخوا دوه مخکې راپورته شوې او وروسته له هغه چې د افغان هوایي او خاصو قطعاتو عملیاتونه په مختلفو ساحو کې د وسلوالو په مهمو قمندانانو د دوی په پټنځایونو مرکزونو باندې ترسره شول، دوی په دې اند چې ګواکې دغه واکسیناتوران اصلا په یو ډول د ډولونو یا حکومت سره همکاري کوي یا نقاط ورشي یا هر برداشت چې دوی درلوده نو دوی له کلیوالي سیم خمنه کړه او ټینګار یې دا و چې د واکسین د رضاکاران باید د کلیو مساجدو ته راشي، هلته به خلک خپل ماشومان واکسین لپاره حاضروي. خو البته هغه اړوند نړیوالې مؤسسې خصوصا یونیسف چې د واکسین برخه تمویلوي هغوی او افغانستان حکومت یې د عامې روغتیا مسؤلونه کړه، ځکه چې په دې ډول سره به زموږ اکثریت ماشومان د واکسین له نعمتو بې برخې پات کېدل. لکه مذاکرې خبرې وشوې هغه ستونزه اوس لپاره حل شوې ده، یعنی اوس ستونزه نشته. دوه میاشتې مخکې بلې هو د واکسین په وړاندې خنډ و او یعنی مطلق تړلی نه و، د دوی تاکید یا ټینګار دا و چې په مساجدو کې د رضاکاران اوس یو بلاخره ماشومان ته واکسین وکړي، دا ستونزه د اوس لپاره حل شوې ده.
درست. بله پوښتنه دی ښاغلی علي کوزي، باید ویل چې د غزنی په ساحه کې خصوصا د قرباغ ولسوالۍ په ساحه کې عمومي سړک ډیر خراب ده، دا سړک به کله ترمیمی شي؟
بله متاسفانه د امنیتي پیښو او د امنیتي پیښو تر څنګ برنوم کې موټر لغه اصلي معیار څخه ډیر وزن د انتقال له کبله د کابل کندهار دوی لار اکثریت برخه تخریب شوې لمزه کړي. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، بودیجه منظوره شوې ده، صدرکتي چارې بشپړې شوې دي، یوازې قرارداد او عملي کار پیل پاتې دي. هیله مند یو راتلونکي کال وتونه چې سش کال د پراخو امنیتي ګواښونو د امنیتي تهدیداتو د زیاتوالي له کبله تاسو په جریان کې اوسئ چې غزنی له ګڼ شمېر ګواښونو سره مخ و. موږ متاسفانه ونه توانېدو چې دغه سړک ورغوو. نو تمه مدا ده چې د راتلونکي کال لپاره د امنیت د تامین لپاره کوټلي ګامونه بلاسان دي زه تشکیلاتي ستونزې چې موږ دلته د تجهیزاتي ستونزې مو اکمالاتي ستونزې مو د اوس لپاره حل شوې دي، ان شاء الله چې راتم خپل کې بوت باندې چې دغه لارې په اردو کې احمد دادمن کو چې وسره به هغه ساختماني شرکتونه شکرادا د تلاسکې هغه به مو کول شي چې داډه زرو باندې خپل کار او چارې پیل کړی. نو ان شاء الله موږ جدي هڅه کوو چې امنیتي بستر هم ته جوړ کړو چې هغه اړوند قراردادي شرکتونه وسره باندې چې کار وکړي. یعنی تر هغه د نوي کال پورې چې ان شاء الله
د دغه سړک تر غوړو شارې پیل شي. درست. یو مسله بل چې دلته پرې خبرونه کې تر اوسه پورې یاد شو، هغه دا چې اوریدونکو هم ورته اشاره وکړه چې په دوبی کې، یعنی د سرطان په 9 نیټه د ولسمشۍ له انتخاباتو سره په غزنی کې د ولسی جرګې لپاره هم انتخابات کیږي. په غزنی کې عموما چې هوا توده وي، امنیت ډېر خراب وي، څه اطمینان شته چې په هغه وخت کې به امنیت وي او د غزنی ټول خلک به یا حد اقل زیات خلک به په انتخاباتو کې ګډون وکړي شي؟
په غزنی کې د امنیت خرابوالی مختلف اړخونه درلودل. یو مهم اړخ یا یو لوی عامل دا و چې سره د غزنی پراخ جغرافیایي وسط درلود، د وسوالو تمرکز هم دلته و، ستراتیژیک موقعیت، او بلې خوا غزنی د ګاونډیو ولایتو له سقوط یا هم له ډېرو ناامنو ولسوالیو سره هم سرحده و چې لا ما غوساو څه هم له ګواښ سره مخ و. خو د غزنی تشکیلات د دوهم درجه ولایت په اندازه و، او هماغه تشکیلات هم تقریبا 50% کمبودات درلودل. کمبودات په دې معنا هغه سرتیرو چې دنده پرې شوه یا په شهادت رسیدلي وو یا هم ټپیان شوي وو، د هغوی بستونه خالي پاتې وو، د جلب جذب پروسه هم دلته ډېره تکنۍ وه. نو له همدې کبله زموږ د پرسنل د کموالي له کبله موږ نه شوای کولی چې په هره ساحه کې امنیتي مسایلو ته هغه سمه یا لازمه رسیدګي وکړو، چې ان شاء الله راتلونکي د ولسمشر له ژمنې سره سم تر اوسه پورې نږدې 1000 تنه امنیتي منصوبین د ملي اردو لیکو ته راغلي دي. د پولیسو لپاره 3 نوي حوزې منظورې شوې، پرسنل جذب شوی دی. یوازې هغه د حوزو ودانۍ پاتې دي چې هغه ورغول شي. وو وشت امنیتي پوسټ یو 15 بیسونه په مرکز کې چې څه عامدار راز په پولیسوالۍ کې مجدي هدف ملي دی. یادونه دا و چې راتلونکي کال ته به د دې اړخ زموږ ډیری نیمګړتیاوې بشپړې وي، او ان شاء الله ورسته ډاډ ورکولای شو چې راتلونکي کال کې به د سږ کال په پرتله باندې د ښه امنیت خبرخمن ووسی. کله چې امنیتي ستونزې حل شي نو انتخابات لپاره وخت باندې شو شو بستر جوړ شي، او ان شاء الله زموږ ورسره به وکولای شي چې په پراخه کچه باندې په انتخاباتو کې هم ګډون وکولای شي، او هم موږ وتوانې شو چې د ټاکنې کمیشن ته دا زمینه برابره کړي د نمځکنې د بهیر ترڅنګ د ټاکنې په اکثریت حوزو کې دوی ترسره کړي شي.
بله، سپ ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. د خبرونه غزنی ته ځانګړې ده. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري زموږ شامل مده. اوس بیا هم تاسو ته نوبت درکو چې د ټلیفون یا هم سکایپ لاري لمر سره تماس ونیسئ، د غزنی په اړه پوښتنه وکړي او یا هم لړ نظر څرګند کړي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني.
ما دا غوښنه ده د دې غزنی د والی نویان صاحب چې په دغه وخت کې چې د جاو قرباغ ولسوالۍ د جامرات په سیمه کې د جرنای په کلا باندې تا اول د رسنیو سره قدم ته طالبان درویس کته طالبان له بین سریر په وایي دریت کې او څو کته پاکستانیان کسته. یو مې دا غوښتنه ده، بل مې دا غوښتنه ده چې د غزنی د خوګانو ولسوالۍ موږ دغه ولسوالۍ اوسېدونکي خالد دې پوښتې د مرکز سره د خوګانو دې پوښتې دغه بنا زده ولسوالۍ دی ولسوالۍ نه سکوت او د واغزم خالد دې پوښتې دي نورې شي نه د پادګر د ولسوالۍ سره دریم قادس کې تقریبا بنا شکر نو دا ول د خلکو ته دروا وای ول رشکان وای
صحیح. اوله پښتنه خو دې پښتنه نه و فکر کوم. خو خیر که شاغلی نوري تبصره پرې کول او به کې بل اوردونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو لطفا رادیو لری شي یا رادیو ټیټکی.
راجم ټیټکی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
بس رحمت سالارزو دی غزنی ولایت قرباد ولسوالۍ سره خبره کوم.
مهرباني سالارزو صاحب.
دی غزنی د انتخابات او مشکل یوازنده دی پښتنو او جزاره و چې غزنی کې کمیسیون مکمل دولت ازرګانو ته تسلیم کړی و. سپیغه کې د کمیسیون رئیس ازاره ده، امنیتی معاون امیر ازارګای ده، کریم جمال مالی رئیس، مالی مسئول ازاره، اسکن مدیر ازاره، خب بالکل ټول پوسټونه تقریبا مسلو کې اتیا پنځه اتیا فیصد پوسټونه جزارګانو وو. نو پښتنو دا فیصله وکوله، تصمیم یې ونیول چې موږ ته به یا خپل حق راکول کېږي یا جزاره وو. دغه ناوړه کړنه او فیصله موږ نه منو نه، خو موږ په دولت کې داسې یو بې همته بې ضبې او بې زړه چارواکي لرو لکه انجینر خیال.
خیر تاسو د چا نومونه ماخلی لطفا، د چا نوم ماخلی اوس اصلي مشکل مو څه دی او اصلي خبره مو وکړئ.
موږ له دولت سره همدغه ده چې موږ په دې حساباتو کې به اوس هم ګډون نه کوو، بیا به هم نه کوو، تر څو د پښتنو حتی د ټولو اهل تسننو حق نه وي ورکول شوی، په شمول د تاجکو د پښتنو ترور ولسوالۍ زرګان دي، څوارلس پښتانه دي او څلور ولسوالۍ ناحیه مرکز ده، اتلس واحده سنی راځي، څلور واحده هزاره. خاطه د دولت داسې یو پرېکړه کړې چې څلور وکیل به د هزارګانو وي، د څلورو ولسوالیو او د څوارلسو ولسوالیو به څلور وکیلان وي، خو موږ دا ورسره نه شو منلی. درې وکیلان بیا په شمول د مرکز دي چې په هغه کې به هم هزارګان خپل ونډه لري، خپل وکیل به راولي چې یو درې واحده درې اوزي مکمل تاجک دي.
درست
پایږي چې دی یو وکیل بیا زرګان ولی یا دوه، یو بیا پښتنو ته پاتې وي. آیا دا ونډو دا فیصله به چاته د منلو وړ وي؟ کوم افغان ته چې څلور 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 یا پنځه وکیل
خو مسله دا ده. بله
بله صحیح ده، دوه وکیل څلور وکیلان ولري. له بلې خوا چې طالبان کوم دغو اصلي مسؤول اخلي، طالبانو بالکل حق ده، زه په صراحت سره وایم څو فیصد خاوره په غلی کې چې طالب سره ده، والی خپل عیش نوش کوي، دا درواغ درته وایي.
سلار صاحب، لیکن یو پښتنه یو لتاس څخه یو پښتنه کوم، تاسو چې ولې ولې انتخاباتو ته بیا د تقسیم د سرو مانو، خو اصلا خو لکه نور ولایتونو کې تقسیم نشته، تاسو ولایت کې باید تقسیم نه وای، خو خپل خلکو ته دی هغه څوک چې تاسو حقدار بولی وو وایي چې تاسو خلکو ته اجازه ورکړي چې رای ورکړي. موږ
خلکو چې دوی د دولت تامین کړي
نو خو ته وایي چې حق لري، چې طالب حق لري او زور د دولت په زور نه رسیږي، نو او تاسو چې هغه حقدار بولی نو له هغه نه حق په حق واخلي. خیر له تاسو په خبرو په باره کې به د ښاغلي نوري تبصره وروسته واورو. اوس یو بل اورېدونکی مهرباني کوئ صاحب، تاسو هم سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
مړه دا له نور څه څه پروت دی کار چې دا طالبان وایي چې دا کوشش کوي چې غزي ولې لا تر اوري چې په دې پوښتنه هم نو نه لا دیونی او بل څه دا هم دا چې څه کوم دی میوه ته دونه تولیدونکي یا د دوی بل څه څه لري او بل څه دا راتلونکي دغه دوی امنیت بارا کې څه مدګی لري یا نه.
صحیح ده، ډیره زیاته مننه لټول اوریدونکو. اوس نوري صاحب ستاسو نوبت دی، کوم پښتنې هېره وي در پیاد به کوم مهرباني وکړي.
بله مخترور یادونه وکړه تر باغ ولسوالینه، موږ په تیرو تقریبا یعنی شپږو او اوو کلونو کې څلور ولسوالۍ مرکزونه یې د امنیتي ګواښونو یا تهدیداتو له کبله چې زموږ پرسنل هلته اکمالات نه شوی کولی او بل د پولیسو پرسنل هلته موږ یوازې درلودې چې د پولیسو پرسنل مو له یو سلو پنځوسو نفرو نه اوشته، هلته مو د ملي اردو تشکیلات په دغو ولسوالیو کې نه درلودې لکه واغاز، خوږیاڼي، زنه خان او رشتان نولاندی کبل. موږ په هغه مهال زموږ امنیتي او ملکی مسولینو پریکړه کړې و چې دا ولسوالۍ د نورو حاکمو نقطو ته په هغه ولسوالۍ مربوطات کې انتقالي رشتان چې دغه ولسوالۍ او هغه امنیتي پرسنل په څلورو یا پنځو پوسټو باندې خلاصه کیږي. نو ستونزې هغه وه به دوه سپارم درې سقوط ولسوالۍ لرو چې دوی تازه سقوط شوي چې خواجه عمري وجدستان او یو هم ناوه ولسوالۍ وشي تقریبا دیالس کاله مخکې سقوط شوی. دا په ټوله کې ستونزه هدف مې دغه چې ستونزه د تشکیلاتو د کمی وه او په دغو کمو امکاناتو سره موږ نه شوای کولی چې هلته لازمه رسیدګي یعنې ټولو ولسوالیو ته د ولسوالۍ ټولو نقاطو ته فیصله رسیدګي وکړو. دا ضعف موږ منو، خو دا هم تقریبا شپږ کاله او اته کاله مخکې دغه ولسوالۍ انتقال شوي دي. د انتخاباتو په برخه کې نه غواړم ډېر تمرکز وکړم، د هغه کومه ستونزه چې ولسونه درلوده، د ولسونو له غوښتنې سره سم انتخابات په غزه کې ترسره نه شول. خبرې ورباندې روانې دي چې د ټولو ولسونو په خوښه باندې په واحد نظر باندې لازم پرېکړه د ټاکنو کې مسله د حکومت رهبري ونیسي. او د طالبانو حتی دا چې تمرکز یې ولې په غزنی زیات دی، څو علتونه لري. یو علت دا دی چې غزنی تقریبا په یو داسې ستراتیژیک موقعیت کې پروت دی چې د هیواد مشرقي، مرکزي او دغه راز جنوبي ولایتو ته د یو څلورلارې په توګه باندې پروت دی. له بل اړخه د ګاونډي هیواد پاکستان وزیرستان سره نږدې سرحد لري چې د پکتیا او پکتیکا له لارې هلته وسلیږي، او دغه راز د ناوې او زابل ولایت له لارې. که چېرته وسوال دلته برلاسي واوسي، دوی کولی شي چې د هیواد اکثریت نقاطو ته اکمالات په اسانه توګه باندې وکړي، خپل کسان خپل اکمالات په اصطلاح انتقال کړي، خپل وسوال په اکثریت ولایتو کې تمویل او تشخیص کړي. نو یو ستر علت همدغه دی، له همدې کبله وسوال ډېر فوکس، ډېر تمرکز په غزنی باندې دی. له بده مرغه له همدغه ستر یا لارزش ډک موقعیت سره سره د غزنی تشکیلاتي او امکاناتي موضوعاتو ته په تېرو کلونو کې له دې کبله لازمه پاملرنه د مرکزي حکومت لخوا نه ده شوې چې په تېره کې زموږ د محلي ادارو مسؤلینو په هر دلیل چې وو هغوی هغه د خپلو تلفاتو یا د خپلو امکاناتو د لاسه ورکولو لکه وسلې، تجهیزات، وسایط او پرسونل په تړاو باندې هغه ماسک یا رښتینی معلومات مرکزي حکومت ته نه دي ورکړي، څو مرکزي حکومت پر وخت هغه نیمګړتیاو او غوښتنو ته لازمه رسیدګي وکړي. نو همدغه وجه وه چې متاسفانه په غزنی کې موږ له خورا سترو ستونزو سره تر دې حده پورې مخامخ شو. چاته وسوال وتوانېد چې د امنیت قمانداني یا ولایت مقام تر دروازو پورې راشي، په غزنی باندې برید ترسره کړي، او موږ هم ګڼ شمېر تلفات ورکو، ولست هم میلیونونه افغانۍ تلفات واړو. خو د اوس لپاره کومې تابعیاوې چې نیول شوي دي، مخکې مې یادونه وکړه چې د مرکز لپاره مکمل یو هغه له نظامي اړخه په مسلکي توګه باندې لوړ پوړي امنیتي پلاوي چې کوم راغلي وو هغه نقاط تشخیص کړو. یو ډېر کلک کمربند د غزنی د مرکز په شاوخوا کې له خوګیاڼو، اندړو، دهیه، زنخان، جغتو او واغز ولسوالۍ سره یو کلک امنیتي کمربند جوړ شوی چې وویشت د پولیسو پوسټ او پنځه لوی بیزونه هم د ملي اردو په کې ځای پر ځای شوي دي. او تاسو شهیدان یاست، د غزنی ولسونه شهیدان دي چې هغه جګړې چې هر شپه زموږ په کمربندونو باندې وي، په تیرو دوه میاشتو کې دغه حمله له هر شپې چې دوه یا درې حمله به موږ درلودې، ټول ټال یو رسو حمله کې خلاص شوي دي په تیرو دوه میاشتو کې. چې اوس سخته دوه اونۍ کې چې موږ هیڅ راز تحرکات مخالفینو نه دي لیدلي، او دغه پوسټ نه واز چې په منجمي شکل به د تیر په شان زموږ پرسونل ته یوازې په دې پوسټ په ساتنه بوختي، بلکې وخت نا وخت به دوی د دواړو د دوو پوسټو په منځ کې د خپل کاده غزمه چې پینټونه هم جوړې شي، په دې سره به وسوال د هیڅ راز فعالیت او خوځښت موخه ونه لري په مرکز کې. د ورسوالۍ لپاره او د ورسوالۍ د مواصلاتي لارو لپاره هم ان شاء الله پروګرام شته، کافي شمیر باندې تشکیلات منظور شوې دي غزنی لپاره، اکثریت جذب شوې دي، او اکثریت هم په تعلیمي مرکزونو کې، هم د ملي اردو او هم د پولیسو په تعلیمي مرکزونو کې تر روزنې لاندې دي، چې ان شاء الله د نوې کال تر پیل مخکې یا هم د نوې کال په لومړی کې به په اکثریت نقاط سره زموږ په سبلنی عملیاتو په جریان کې دوی لپاره پوسټې په هغه مهمو نقطو کې ایجادي شي او دوی به پکې ځای پر ځای کیږي. ان شاء الله د راتلونکي لپاره امیدواري ده چې تر ډیره باندې ستونزې، مشکلات په غزه کې راکمې او حل شي.
بله، اوس ته څو اوریدونکو چې د افغان بسیم دا تاسو ته لښمیرې لاره نظرونه او یا پښتنې راستولې دي، لکه د هر څخه شاکر پښتنه کړې ده، وای چې د غزنی په ولایت کې او په ولسوالیو کې افغان بسیم او نورې شبکې کار نه کوي، نو لکومو شبکو څخه کار واخیستل شي؟ عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي، وای په غزنی کې څومره شونځي شته او څومره باندې، او تاسو د خلاصولو لپاره څه کار کړی دی؟ او دیو بل اوریدونکي پیغام بمول ول محمد قاسم څوک له هلمند لیکي، وای زما پښتنه دا ده چې په غزنی کې ولې ځوانان زیات بیکاره دي او اکثره غزنیوال نور هیوادونو ته یا نور ولایتونو ته د کار لپاره ځي؟ مهرباني وکئ صاحب.
بلې، پولیسوالۍ کې زموږ په ټولو یا اکثریت پولیسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې دولتي شبکې به دا فعالیت کوي. خصوصي شبکه ممکن چې هغه خپل ستونزې ولري زمينه ورته مساعده ده یعنی کوم نوستو ورته نشول ممکن چې اقتصادي اړخ لازم ونه بولي چې په ځینو نقاطو کې هغه هم خپل هغه مشخص معیار لري ممکن له هغه وجود دوی یعنی هغه په ډیرو لرو پرتو نقطو کې فعالیت ونه لري ولی زموږ درې شبکې په اکثریت ولسوالیو کې فعالیت کوي په غزنی کې د شپږ سوه او څلوېښتو په شاوخوا کې موږ ښوونځي لرو چې له دې ډلې شاوخوا شل ښوونځي تړلي دي او نور ټول فعال دي دغه شل ښوونځي هم په ناامن ولسوالیو یا پښتون میشتو ولسوالیو اړوند دي او ټولې د ښځینه ښوونځي دي د نارینه وو په وړاندې هیڅ ښوونځی په غزنی کې نه دی تړلی او حتی زموږ په نوو ولسوالیو کې چې له تېرو شاوخوا دیارلسو کلونو راهیسې سقوط د مخالفینو په ولکه کې ده او د هلته له تېرو لسو کلونو راهیسې ښوونځي تړلي وو له نیکه مرغه چې سږ کال په لومړیو کې هلته پنځه ښوونځي زموږ بېرته فعال شول او د شلو په شاوخوا کې کوم ښوونځي چې ما یې یادونه وکړه دا اکثرا ټول البته د نجونو ښوونځي دي چې متاسفانه د امنیتي دلایلو تر څنګ هغه ټولنیز ستونزې هم یا ټولنیز مشکلات هم د دې سبب شوي دي چې د دغو ښوونځیو دروازې لا هم تړلي پاتې وي د خلاصون لپاره موږ هڅه کړې ده د علماو او قومي متنفذینو له لارې ولم تاسفانه ډېری زموږ وطنوال په دغو سیمو کې خپلو ښځینه او نجونو ته اکثرا اجازه نه ورکوي چې هغوی ښوونځیو ته لاړ شي یا هم په دې شرط اجازه ورکوي چې هلته ښځینه ښوونکي ورته په دندو وګمارل شي نو د همغه ولسوالۍ اوسیدونکي ښځینه یعنی لوستي ښځینه هلته نشته له نورو سیمو په دغه کم معاش سره متاسفانه چې موږ نه توانېدلی چې په دغه کم معاش سره ښځینه معلمین استخدام او هلته واسطه سره د دې چې یو امتیاز هم ورته په پام کې نیول شوی چې دوه چنده به د دغو معلمینو معاش ورکوي ولې متاسفانه له هغې سره سره زموږ خویندې یعنې نه حاضرېږي چې دغو ولسوالیو ته لاړ شي له همدې کبله تر اوسه نه یې توانېدلی چې د نجونو پر مخ هغه ښوونځي پرانیزي ولې تر شپږم ټولګي پورې په اکثریت همدغو ولسوالیو کې ښځینه ښوونځي تړلي دي موږ د سویډن کمیټې د ښوونې او روزنې څانګې د سی بی ایس په نامه کوم سلفون چې دی هغه ایجاد کړی دي چې دغه سلفون پر مټ باندې د نیو علما او هغه معلمین چې د هغوی عمرونه لوړ دي هغوی ورته استخدام شوي دي چې په مساجدو او کورونو کې زموږ خویندو ته البته روزنه ورکوي تمه مو ده چې زموږ ولسونه همکاري سره وکړي چې هلته د ښوونځیو دروازې پرانستل شي او موږ په راتلونکي کې هلته د دولسم پاس یا هم ترغنه د لوړو زده کړو لرونکي خويندې ولري چې همدغه کومه ستونزه چې ولسونه ورسره لري او خپل نجونو ته اجازه نه ورکوي دا ستونزه حل شي
درست
او د بیکاری په اړه به یادونه وکړم چې بیکاری متاسفانه چې زموږ د هیواد په کچه باندې د ملي ستونزه ده غزنی کې هم دا ستونزه شته متاسفانه چې ناامنی په ټولو کې د دې لامل کېږي چې د حکومت ډېر تمرکز په امنیتي مسایلو باندې وي ډېر بودیجه په امنیتي مسایلو باندې لګول کېږي ولې د دې سره سره د ملي وحدت حکومت خصوصا د ولسمشر محمد اشرف غنی په هڅه باندې ستر اقتصادي پروژې پلان شول شي چې ان شاء الله پرمټ به نه وایي چې موږ اقتصادي ځانبسایي تر رسیدو ان شاء الله زموږ ملیونونه وزګار کسان او ځوانان ته باندې کار زمينه ان شاء الله مساعد شي
بله سپ ډیره زیاته مننه کسم بیا هم ډیر پیغامونه راغلي دي زبې ولولمه بیا به اوریدونکو ته د ټلیفون لاري ځواب نوبت ورکو شیر احمد پوپل کندهار لیکي وای طالبان باید د ولسی حرکت غړو ته بلنه ورکړي چې له دوی سره وګوري او د غزنی په شمول د ټولو ولایتونو مشکل حل شي بل اوریدونکو عزت الله نورانی د غزنی له قرباغ ولسوالۍ لیکي دلته په قرباغ کې وسلوال طالبان هر ورځ د کابل کندهار لوی لارې تراوزي او هر موټر چې وغواړي تلاشي کوي په دې موضوع خبري وشوي عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي وای په غزنی کې د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه دی مخکې مې پوښتنه وکړه او د خلکو د کاروبار په اړه هم خبري وشوي همدارس یو بل اوریدونکو زیت الله ویسا لکندهار لیکي وای پښتنه ملي نوري صاحب څخه دا چې د غزنی کومي ولسوالۍ زیات نه ام ندي په دې موضوع هم تر ډیره پوری خبري وشوي وس په دې ټلیفون لاري اوریدون کو ته نو بت ورکو چې دوی څوي خبري وکي مهرباني مهرباني کوي صاحب لو کوم ځای خبري کوي مهرباني صاحب خیر دوی خبري ونه کړې بل اوریدون کې ته نو بت ورکو تاسو خبري وکي رادیو ټیټه کې یا رادیو لری شي
اندل د غزنی اندل ولسوالۍ
مهرباني کوي اندل صاحب
موږ په مجموع کې نوري صاحب چې وویل چې د غزني پکتیکا لویه لاره چې لاندلو نه تېره سوې ده ویل دا خلاصه سوې ده، دا کاملا دروغ خبره ده، دا نه خلاصه ده او نه یې د خلاصېدو کوم امکانات شته تر اوسه. دویمه خبره چې نوري صاحب وویل چې تر ښار مو کمربند تاو کړی ده، نه کمربند شته او نه داسې څه لیدل سوي دي او نه د محلي ادارې هېڅ توجه نه دی. مرکز هغه ساحو ته سوي ده چې هلته پښتان میشته خلک دي، هغه ساحو ته ښه توجه کېږي چې هلته د هزاره ورونو طرف ده. په جاغوریو کې تاسو واورېدل چې درې میاشتې مخکې په خپل منځ کې د جاغوریو یو مشکل و چې بین المللي ټولنه او مرکزی اداره ټول هلته جاغوریو ته ولاړه، اما اندړو کې چې دغه یو کال دغه حالت یو چا ورته توجه ونه کړه، حتی لا د ولسوال ټلیفون ته والی جواب نه ورکوي. اوس هم د ماسرې په حالت کې ده، نه ورته خوراک شته، نه ورته څښاک شته، نه ورته بل شی شته. نوري صاحب د خدای په لحاظ دغه دروغ دی نه وایي، هغه حقیقت یو شی وایي، بس همدغه ملي نوري صاحب
سید من سید بل اردن کله روزان معرفي کوي ازادي رادیو خبري وکړي ل رادیو لری شی او خبري وکړي. مهرباني سید،
السلام علیکم.
مهرباني خبري مو وکړي.
مولای جامع يم له هلمند څخه
ش صاحب
اروي دادی غزنی شاندار مرکز ثقافت اسلامي په نامو سره ده. دې طالبانو لپاره ډېر د خجالت ځای ده چې په داسې مزارات او په داسې دغ باندې حملې کوي او د غلو په شان سړک ته راوځي او بیا له خلکو نه ګمرک اخلي. یو ځای په سړک په مین الوزوي، بل ځای راولاړي په دپالې اړوي، بل ځای بیا به ګمرک اخلي. دا کوم اسلام ده؟ دا کوم هند ده؟ دا کومه مسلمانۍ ده؟ دا کوم پاکستان ده؟ دا کوم ایران ده چې دغه ناروایي شیان ورکوي؟ دوی خو نور ورته وایي استغلال لاسونه ورکړې کوو او دوی په عین حال کې ولاړ دي د خلکو اتلس زره شل زره روپۍ اخلي. دا کوم دین ده؟ دا کوم مسلمانۍ ده؟ دا چې اسلام ده وغوي، دا که په خلکو کې غیرت وي، شجاعت وي، دا کومه د اسلام لاره نه ده؟ دا موږ هغه ثقافتي اسلامي مرکز ده چې ټول دنیا په رسمیت سره پیژندلې. دوی راځي په زیارت وو مرمۍ وردي او دوی راځي. دا یو وحشانه عملونه دي، دینه دي ټول ولس باندې غل کوم چې پورته پورته د حکومت وظیفه نه ده. دا مزارات چې په دنیا کې شهرت لري او دوی شرمېږي نه چې د حاکم صناعي ابو المجد مجدي او د جامع اولیاء او مل مبارک موجوده ده، دوی مرمۍ راغورځوي. دا نه غیرت ده، دا نه اسلامیت ده، نه دا د حکومت وظیفه ده، نه دې له خدای حیا وکه، نه دې شر وکه. دا ګمرک نه ده، دا سرغلي دي. خدای دې دغه ټول ورکه، خدای دې دغه موږ ولس ته غیرت اسلامي ورته برخه کړه. د خلکو ناس کړې کوي صفائی موکمی جوړی دي، لغه سرکه لغه کور خلک نه جهان د بخت سره مخامخ کړی دي. کورو کې جوړی خوړي یو سره
مننه سلامات اوسه. bale کور ودان سلامات اوسه. بس تاسو پیغام واوریدل شو. بل اوریدونکو لرو بیا به نوري صاحب ته نوبت ورکو لنډ خبري وکي.
bale السلام علیکم.
وعلیکم السلام، لطفا لنډ خبري.
مننه سروان څخه قرارې دا
متاسفانه دغه خبرو ته وخت نشته، خپل پښتنه وکي. خیر منن لطاس نوري صاحب مهرباني وکي، ستاسو نوبت اندر صاحب خډیر غوساو.
بله متاسفانه اندر صاحب تحول احترامات او سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه زموږ ځینې وطنوال پرته له دې چې ځینې موضوعات یعنی اګي ولرې زما هدف مخکې کدو یې خسته یو ما مشخصه وویل چې لار بند نه ده، ولې عام خلک مخالفینو د بواش لکبله د امنیتي تعدیدات لکبله په دغه لار باندې تګ راتګ نه کوي، ولې دا په دې معنا نه ده چې لار بند ده.
بله او بل تاسو دقیقا همداسې وویل، لیکن یو مسله د توجه وړ ده چې دوی یو بل ولسوالي یاد کړ چې کلال ته حمله وشونه ځواکونه واستول شول. په نور په اته په ټول دنیا کې دا موضوع ډیر مطرح شو، لیکن دوی چې دوی ولسوالي په بد حال کې د هیڅ توجه ورته نه کیږي، دا ولې دا فرق ولې کیږي؟
بله دقیقا په تیرو اتلسو کلونو کې دا یوازنی یعنی لومړی وار و چې په جاغورو او مالستان باندې بیت تر سره کیږي. لازم و چې ډیر عاجل رسیدګي ورته شوی وای، او دا په دې معنا نه چې موږ اندړو ته توجه نه کړی. په اندړو کې موږ په تیر 19 کلونو کې یوازې د ولسی پاسنو سیمه ییزو پولیسو پلیکو کې تراته سو ډیر تلفات ورکړي. دا خپل د قربانۍ یا د توجه په معنا ده. دې ته په کتو سره یعنی زموږ
څومره د سیمې خپل خلکو قرباني ورکړې ده.
د تاسو د ملوردو سرتیری هم زموږ د ماغه سیمو زهران د شرغلي دي د خپل خاور د خپل سیمو دفاع لپاره په غوړي کې ځای پلاشي او خپل سیمو څخه دفاع کوي. نو هغه هم زموږ یو برخه و، او موږ هم یعنی دا هم زموږ د توجه په معنا ده. تر څنګه د ملوردو یو ټولۍ روان کال یعنی همدغه 1290 کال تقریبا د دریو میاشتو لپاره په اندړو ولسوالۍ کې د میشتول اولته د عملیاتو ترسره کړل. هغه ته پتن کې کچې ته دوی رسنۍ تعقیب کړي یا زموږ هغه ټولنیزې شبکې تعقیب کړي. موږ په اندړو ولسوالۍ کې روان کال خصوصا په هغه میاشتو کې چې د اندړو ولسوالۍ په مرکز بيدنه وشول، اندړو ولسوالۍ مرکز په امریکا تر محاصرې لاندې و، زموږ هوایي ځواکونو تقریبا هر ورځ د پنځو تر شپږو په شاوخوا کې بریدونه ترسره کول، او یا هم د اندړو ولسوالۍ د هوایي ځواکونو تر کور لاندې و. خو یعنې دغه ټکو ته په کتو سره همدومره امکانات یا همدومره توان موږ درلودو چې هغه مو
لیکن ولې نتیجه ورنکړه.
ګوري جګړه د سیمې د استخباراتو په کچه ده، نتیجه همدا و چې مخالفین ونه توانېد چې په زور باندې زموږ یا د جګړې له لارې زموږ ولسوالۍ سقوط کړي. درې میاشتې یا دوه میاشتې زموږ پرسنل هلته په میری کې پروت و، حتی اکمالات ورته ونه رسېدل، ولې هغوی مقاومت وکړو، ولسوالۍ پرې نه شوده. تر څنګ یې په اکثریت ساحو کې وسلوالو مخالفینو ولسي خلک له کورونو څخه وویستل، د هغوی له کورونو څخه یې سنګرونه جوړ کړل. ولې یعنې په هر تکتیک سره دوی ونه توانېدل چې زموږ ځواکونه هلته ماتې وکړي. څو چې موږ د ځای د نشتوالي د اکمالات په برخه کې د ستونزو له کبله موږ بل اخره بیل دي چې جګړه تر سره شي، لمدري څخه موږ چاردیوال صحې ته خپل پولیس او ولسوال انتقال کړ. نو توجه شوه د ټولو ولسوالۍ ته په خپل توان سره، ولې دا هم منو چې جګړه ملستان ته یعنی زیاته توجه وشو. علت دا و چې هغه ولسوالۍ کې په تیر 13 کلونو کې خو هغه د ستونزو سره نه و مخ، او بل خو هلته د بریډ هغه کچه ډیره پراخه او کچه ته عاجل رسیدګي نه وای شوی. هلته تفاوت دا و چې هر سیمې ته چې به وسلوال مخالفین رسېدل، هلته به یې ښځې ماشومان او ملکي کسان هم له منځه وړل. حال دا چې په نورو سیمو کې وضعیت داسې نه و، کچې ته عاجل رسېدګي نه وای شوی.
ډېره مننه کور ودان سلامت اوسئ. د غزنی د والي وایان ښاغلی محمد عارف نوري چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفونونه مو وکړل او پیغامونه مو راوستل.
شکر نعمت زمان چشتا یوشتا موتا یه دمی